دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام، ساعت 12 بجې شوې دي. د ساعت یو ساعت خبرونې ته موزم مجیب حبیب زای هر کلی کا موران دی په خبرونه کې دا مطلب واوري. د طالبانو حکومت وایي ډېر ژر به نوی ملي پاوز جوړ کړي. نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو د تاسیس له ورځې سره برابره ده. په کندهار کې د شیعهګانو پر لوی جومات د برید تر ټولو کوچنی قرباني هم خاورو ته وسپارل شول. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د نور بست خپرونه درته خپروو، خو تر هر څه د مخه صفي الله سنګزی خبرونه دراوروي.
سلام، د مهم خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي تر څو چې افغان نجونې ښوونځیو او ښځې دندې ته نه وي ستنې شوي، خپلو هڅو ته به دوام ورکوي. د هلمند په ولایت کې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیا جوړیږي. او تمه ده نن ماښام د کرکټ د نړۍ دوه سرسخته سیال ټیمونه هند او پاکستان لوبه وکړي. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي تر څو چې افغان نجونې ښوونځیو او ښځې دندو ته ستنې شوي نه وي، خپلې هڅې به ونه دروي. ښاغلي ګوتیرش پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ملګري ملتونه په افغانستان کې پاتې کیږي او د نجونو او ښځو د حقونو دفاع او ودې ته دوام ورکوي. سرمنشي همداراز لیکلي چې دوی به تر هغو چې افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق نه وي ورکړل شوی، په قرار نه کښېني. پر طالبانو د افغانانو او نړیوالو فشار دی چې د نجونو او ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. طالبانو که څه هم په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړې وکړي، خو د پلازمېنې کابل په شمولي په اکثرو ولایتونو کې له 6 تر 12 پورې نجونې ښوونځیو ته له تګ منع کړې دي. اخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي سلام حنفي سره کتلي دي. دبرا لاینز په خپل ټوټر باندې لیکلي دي چې په دغو لیدنو کې د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصادي حالت او همدارنګه د بشري ناورین په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره خبرې کړي دي. نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې څو شېبې مخکې خپور شوی دی وایي:
76 years ago United Nations was created.
شپږ اویا کاله مخکې ملګري ملتونه د یوې داسې نړۍ لپاره د هیلې د وسیلې په توګه تاسیس شو چې له یوې وژونکې جګړې راوتلې وه. نن ورځ هم د ملګرو ملتونو ښځې او نارینه یعنی کارکوونکي دا هیلې په ټوله نړۍ کې پر مخ وړي. کووید-19، شخړې، لوږه او د اقلیم بیړنۍ حالت موږ ته دا رایادوي چې زموږ نړۍ لا هم له یو غوره حالت لرې ده. دا ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 4 په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي. یونامایا د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو استازولۍ هم په خپل ټوټر باندې د 1946 کال د نومبر 19 یاده کړي چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یو ځای شو او له هغه وخته د دغه سازمان له همکاریو برخمن دی. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ښاروالۍ له لورې د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل شوي چې په تیرو جګړو کې له منځه وړل شوي وي. د لښکرګاه ښاروالۍ ویاند محمد طاهر ابشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه رغول کیږي.
پلچکونه رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړی دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړی دی او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي. موږ د ښار بېلابېلې برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یا د منار چوک دغه پلچک موږ جوړ کړی دی.
د هلمند شاوخوا سیمی او مرکز لښکرګاه د طالبانو او افغان حکومت د پخواني افغان حکومت د پوځیانو ترمنځ په وروستیو میاشتو کې د سختو جګړو شاهد وو. د هلمند د اکثر ولسوالیو او مرکز لښکرګاه ګڼې سیمې په جګړو کې ویجاړې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کولمبیایي سوداګر الوارو پولیدو د نیولو لپاره جایزه وټاکله. وی ویل د هغو معلوماتو په وړاندې چې د وینزویلا د ولسمشر د دغه نږدې سوداګر د نیول کېدو سبب شي $10 million جایزه ورکوي. دا 50 کلن سوداګر چې له څلورو نورو کسانو سره د پیسو په سپینولو او رشوت ورکولو تورن شوی د یو بل کولمبیایي سوداګر شریک دی چې په جون میاشت کې د رشوت په تور ونیول شو او بیا د محاکمې لپاره امریکا ته واستول شو. د پولیدو د اقتصادي فعالیتونو یوه برخه د وینزویلا د حکومت د خوړو بیړنی پروګرام دی. د امریکا حکومت وایي چې پولیدو په دې پلمه پیسې سپینوي. نوموړی د وینزویلا ولسمشر نیکلاس مادورو ته نږدې کس ګڼل کېږي. د ازبکستان خلک نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رای ورکوي. اټکلونه ښیي چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به بیا بریالی شي. میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چې ټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي. درو مخالفو سیاسي ګوندونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې انتخاباتو ته څوک کاندید کړي. په 1991 میلادي کال کې د ازبکستان له خپلواکۍ وروسته دا شپږم ځل دی چې په دغه هیواد کې انتخابات کېږي. ټاکل شوي چې د رای ورکولو څه باندې 1000 مرکزونه د نن شپې تر 8 بجو پورې پرانیستي وي. په ازبکستان کې باندې 1.7 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. اوس هم د کرکټ دوه خبرونه. لومړی پیل د افغانستان په کرکټ کوو. د کرکټ په نړیوال شلاوره جام کې به سبا افغانستان په خپله لومړنۍ سیالي کې له سکاټلند سره مخ شي. سکاټلند د دې جام له 12 غوره لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپلې ټولې 3 سیالۍ وګټلې او په خپل ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. د سبانۍ مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله پوره چمتووالی لري. که څه هم افغانستان او سکاټلند تر اوسه پورې شاوخوا 18 سیالۍ کړي او ډېرې افغانستان ګټلې، خو دا سیالي د دواړو لوبډلو د نورو سیالیو لپاره هم ډېره مهمه ده. افغانستان په دوهم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاټلند او نامیبیا سره یو ځای دی. د افغانستان بله لوبه د اکتوبر په 9 له پاکستان سره ده. او نن ماښام د کرکټ د نړۍ دوه سرسخته سیال ټیمونه هند او پاکستان لوبه لري. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې د دوبۍ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې د دې لوبې لپاره ټول ټکټونه پلورل شوي او تمه ده په ټلویزیونو باندې هم میلیونونه کسان ورته ناست وي. د پاکستان د کرکټ په ټیم کې د بابر اعظم او فخر زمان په شان تکړه بیټ وهونکي یا توپ وهونکي شامل دي. په بالینګ کې بیا شاهین اپریده او حسن علي دي، خو په هند کې بیا په لوبډل مشر ویرات کوهلی، روهیت شرما او ځینو نورو باندې حساب کیږي. پاکستان تر دې دمه په نړیوال جام کې له هند هیڅ کومه لوبه نه ده ګټلې.
خبرونه مو له سفیر الله سانیسی واوریدل. د خبرونه پاته برخه ز مجیب حبیب زای له خپل تخنیک همکار سید قادر جلالوف سره در توران دی کړو. د طالبان حکومت وایي ډېر ژر به نوی ملي پوځ جوړ او پکې به پخوانیو مسلکي کادرونو ته ځای ورکړل شي. د طالبانو چارواکو له قوله د نوې جوړېدونکې ملي اردو لپاره به ټول امکانات او اسانتیاوې چمتو شي. د طالبانو حکومت داسې مهال په نوې جوړېدونکې ملي اردو کې پخوانیو مسلکي کادرونو ته د ځای ورکولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د ملي دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب ویلي د یو ملي او خپلواک پوځ په جوړولو کار روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ملي پوځ د جوړېدو په اړه د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب له څرګندونو یو ورځ وروسته طالب چارواکي په دې پوځ کې د پخوانیو مسلکي کادرونو د ځای پر ځای کولو خبره کوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټولو هغو کسانو وړتیاو ته به وکتل شي چې غواړي د ملي پوځ برخه شي. خغله مجاهد د نوې ملي پوز جوړېدل یو اړین کار بولی.
البته د دې په بدن کې به تبان هغه مسلکي چیرې او مسلکي خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک دي غون به استفاده وسی او بل شک سي ورته او ته قتل کیږي. خو د نوې ځوانانو جذب هم کې همدار از بده اردو لپاره ټول غلوازم سي اړین دي. هغه تیاری کې څو د سي اردو من تر سره چې هغه هواد ملي ګټه دي، هواد منافع دي، هواد
دا په داسې حال کې ده چې پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وویل د یو ملي پوځ په جوړولو کار کوي. په هغه پیغام کې چې د ښاغلي محمد یعقوب په نوم رسنیو ته استول شوی ویل شوی دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي. د دفاع سرپرست وزیر زیاتوي دا پوځ به پرمختللې وسلې ولري او د افغانستان امنیت او پولي به خوندي کړي. مولوی محمد یعقوب چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی دی په خپل پیغام کې یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې خبره به د چا پر ضد ونه کارول شي. خو دا خبرداري هم ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهونکو پر وړاندې به لاس تر زنی پاتې نشي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که طالبان خپل ژمنه عملي کړي او د مخکینی نظام مسلکي پوځیانو ته په نوي چوکاټ کې ځای ورکړي، افغانستان به په سیمه کې یو قوي پوځ ولري. شنون کې عبدالباری عارض آزادی رادیو ته وویل،
یقینا که دا خبر عملی سی دلته دوه مهم پاینټونه سره یو ځای کیږي چې ډېر ځواکمن پاوچ تشکیلولی سي. هغه دا چې پخوانی پاوچ د بین المللي معیارو سره د جبهي جګړو د توانمندي پر بنسټ جوړ سوی دی، نو که طالبان هم ورسره یو ځای سي دا بیا د چریکي جنګو ډېر تجربه لري، نو کم پاوچ چې په رامنځته سي یقینا دا به په دا نږدې هېوادو کې د سیمې یو بېساري ځواک رامنځته کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د افغانستان یو شمېر مهم بنسټونه ونړېدل چې له دوی مهمې ملي پوځ، ملي پولیس او استخباراتو. دې کار تر ډېر افغانان نه هیلې کړل، خو طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې په زلونو دا ژمنه کړې چې د دې قوتونو د بیا جوړېدو لپاره به کار کوي. خو هغه اندېښنه لا پر ځای ده چې د طالبانو حکومت به د دې ځواکونو د مالي خپلواکۍ لپاره کومه تګلاره جوړوي. په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او ناټو مالي مرسته کوله او ټول امکانات یې ورته برابر کړي وو. د افغان ځواکونو کلنۍ بودیجه 4.5 میلیارد ډالر وه چې ډېره برخه یې امریکا او ناټو ورکوله.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لاره له شاوخوا شلو ورځو راهیسې بنده ده. د دې لارې د بندېدو له کبله افغان سوداګرو او باغدارانو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د دې موضوع په اړه عصمت څاروان په چمن کې له یو آزاد خبریال عبدالرزاق برق سره خبرې کړې دي. د په پیل کې ویلي
دغه دروازه د تړل کېدو څخه افغانستان و خواته په سپین بولدک کې او د پاکستان و خواته په چمن کې هم دا اوس په زرګونو انسانان چې دي هغه بند پاتې شوي دي. په دې کې چې دي دا بیچارګان د ډوډۍ پیسې نه لري، ډوډۍ نه لري او د پریوتو ځای نه لري. په داش نه یخ کې هم په سپین بولدک کې هم په چمن کې چې دي
دا لاره چا بند کړی او
دا دروازه چې د ویل کېږي د افغانستان حکومت د طالبانو چې د اوس سرپرست حکومت دی د هغه د والي لخوا چې ده هغه بنده شوې ده. په دې وجه دوی بنده کړې ده چې د دې خوا چې دي د افغانان چې د پاکستان و خوا ته ورتېرېږي د پاکستان د خوا د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت په خبره چې دوی تنګول کېږي او د افغانستان حکومت د پاکستان و حکومت ته وایي چې هر چا سره چې دسکره ورسره وي هغه باید پریښول شي، هغه باید تنګ نه کړل شي. نو په دغه وجه باندې دلته چې دا دروازه چې دا د ورځې تقریبا شپږ ساعته خلاصېږي او پر تقریبا سهار پر 8 بجې او ماپښین چې دی هغه پر 4 بجې بندېږي. نو د ډېر کم وخت لپاره نو کله چې دا دروازه خلاصېږي نو په دې کې افغانان چې د اخوا چې را اوړي په هغه کې ښځې دي، زنانې دي، ماشومان دي، هغه د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کېږي. نو په دې کې ډېر کوچنیان چې دي، ډېر خلک القان چې دي هغه ورک شي ځکه چې مور یې راواوړي، زوی یې اخوا ته پاتې شي.
آیا یوازې د خلکو په تګ راتګ دروازه بنده ده او که تجارتي موټرو کانټینرونه هم له دېخوا اخوا له اخوا دېخوا نشي تلی؟
همدا اوس په سپین بولدک په زرګونو موټران ولاړ دي، هم ودې خواته چې دي د ډورین د کرښو دې خواته چې دي هم په سلګونو بار موټران چې دي هغه ولاړ دي. د ټولو لوی مشکل چې شدي د ټولو لوی مشکل دا دی چې همدا اوس د کندهار د انارو سیزن دی او همدا اوس د کندهار د انګورو سیزن دی. دا وخت په سپین بولدک او د پولي وخت د افغانستان څخه په انارو او انګورو باندې په سلګونو موټران چې دي هغه بار دي هغه خراب شو ورسته شو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لاره له شاوخوا شلو ورځو راهیسې بنده ده. په دې تړاو مو د یو آزاد خبریال عبدالرزاق برق خبرې واورېدې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
اوس هم پام وکړئ د دې مهال اقتصادي خبرونو ته.
د دې وزارت د مطبوعاتو مسؤل حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته مالی وزارت د روان کال د زمري یا صد میاشتې 50% معاشونه د 2 ادارو کارکوونکو ته چې د دې وزارت اړوند کېږي د بانکونو له لارې اجرا کړي دي. د نوموړي خبره کومو سیمو ته چې معاشونه نه دي رسېدلي، یا یې مصروفیتونو ستونزه درلوده او یا یې هم په بانکونو کې ستونزه وه. ښاغلی ارغندیوال وایي د مالی وزارت په یو پروګرام کار کوي چې په نږدې راتلونکي کې د دولتي کارکوونکو د سنبلې او میزان میاشتو معاشونه هم اجرا کړي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو کارکوونکي وایي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر د کور توکي خرڅوي. خو مالي وزارت ژمنه کوي چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د دولتي کارکوونکو د وروستیو 2 میاشتو معاشونه ورکړل شي. او دا هم نن ورځ د کابل په شاهزاده سر کې د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شل، یوه یورو 103 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.20 افغانۍ، یو سویډیال 1.50 افغانۍ، 55 پوله، د اماراتو 1 درهم 1.50 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومله 3 افغانۍ او 13 پوله، زر هندي کلدار 1.5 افغانۍ.
د طالبانو لخوا د کابل د نیولو نه وروسته د پاکستان د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو ډلو لخوا ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. د اکتوبر په 10 د خیبر پختونخوا په باجاوړ او ټل کې په وسلوال برید کې د پاکستان 15 امنیتي سرتیری ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي، خو مخالف سیاسي ګوندونه پرې نیوکې کوي او په سیمه کې د امنیت د راوستو غوښتنه ترې کوي. د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو بریدونو تر شا څه دي؟ په دغه اړه د مشال راډیو د خبریال شاهین بونیری راپور واوري.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نوم د سیړنیز مرکز د شمیرو تر مخه تحریک طالبان پاکستان روان کال د سپتمبر د 15 نیټې پورې په پاکستان کې 55 بریدونه ترسره کړي دي. په دې کې د ډیرو بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. دغه شان په شمالي وزیرستان کې د عادي وګړو پر ضد هم وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د ځایي چارواکو د شمیرې تر مخه روان کال دغلته ټول 50 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. په پیښور کې میشت خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی وایي چې په سیمه کې د پراخه پوځي عملیاتو باوجود په وسلوالو بریدونو کې ډیروالی د ولس او امنیتي ادارو دواړو لپاره د اندېښنې خبره ده او که د مخنیوي لپاره کار ونه شي نو د امنیت وضع نوره هم خرابېدی شي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره اړینې وسیلې او سیاسي عزم نه لري.
پاکستان فوج حکومت چکه عملیات نو په شمالي وزیرستان کې شروع شو، دا غیر نه غد سپیشل شو او بیا دا یو امید و چې را د نه پس فعالیت خشي. اوس دا تقریبا په نسبت مې شته شو شمالي وزیرستان کې، جنوبي وزیرستان کې، د خیبر کې، د باجوړ کې، خاص کر ډېر حمله شروع شوی دی او خدای هم سکیورټي اهلکار دي. صوبایي حکومت سردونه وسایل نشته، دومره غریټ نشته. جنوبي وزیرستان په خپل باندې دومره غټه علاقه ده چې تاسو دا خیبر پختونخوا ټول پولیس بوزه نو آپ آئی کے روکتے بیغرہ لکھا دا.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي، خو د سیمې خلک خراب امنیت اندېښمن کړي دي او دغلته د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم ترسره کړي دي. په شمالي وزیرستان کې یو قبایلي مشر ډاکټر ګلالم خان وزیر وایي نه پوهیږي چې د دومره لویو عملیاتو باوجود وسلوال څنګه سیمې ته داخليږي او خلک په نخښه کوي. نو موړې زیاتوي
نو کاوی چرته اپریشن صحیح کړی وای ټول نو ولې بادا پیښې جوړې ده. اوس خو په ټوله بونډری باندې د دې فوجونه دي، کوم ایریا چې دی لکه د مداخل سیدګی شاوال دا ایریا لا کلیر هم نه دی، چې نه دی کلیر دي ته خلک آی ڈی ټیز واپس نه دی لاس. هغه په غرونو دی دي آرمی پرتا ده په سمو کې دی دي، نو څنګه خلک راشي پر بنو پر راځي دا څنګه راغلل موږ په دې نه پوهېږو. دا خو دوی یا اپریشن صحیح نه وکړي، کبي اپریشن صحیح کړي او دا خلک څنګه راغلل. دا صرف د دوی د خلکو په سترګو کې خاوره اچوي.
بلخوا د قبایلی سیمو پخوانی امنیتی مشر او د پوز پخوانی بریگیډیر محمود شاه وایي چې تحریک طالبان پاکستان یوازې شوی دی او اوس غواړي چې د بریدونو په وسیله د ریاست سره سلاره جوړه کړي. نوموړی وایي زرده چې حکومت او امنیتی ادارې د ټي ټي پي لخوا د راپېخ ګواښ سره هواره راوباسي.
ټي ټي پي چې کوم دی دیوانه دباو سیواله اوس دزی سپانسرز نشته، انڈیا هم نشته، افغانستان کې امریکا هم لاړه، نو هغه کې ډېر ډیسپریشن دی. دی تحلیل طرف ته روان دي، اوس وایي چې څه موږ وکړو چې حکومت په دې مجبوره شي چې موږ سره خبرې وکړي یا څه داسې، لیکن حالات خو بل طرف ته روان دي. او سکیورټی فورسز کې واقعي ډېر وخت امن پاتې شو، نو هغې سره سستی راځي، نو هغه سستی دي کې شته. او زما په سر دي ده چابي ورکړی شوی دی چې تاسو وګورئ دا ولیکي داسې.
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبرې کوي چې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا یې ردعمل راپارولی دی. پاکستانی طالبانو د حکومت سره د مذاکراتو راپورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
نن د اکتوبر 3 د ملګرو ملتونو له ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په 1945 میلادي کال کې په دې ورځ تاسیس شو. د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال امنیت، د خوندیتوب او سولې، د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همغږۍ ته د رسیدو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شو. تقریبا ټول خپلواک هیوادونه د دغه سازمان غړیتوب لري. افغانستان هم په 1946 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب خپل کړ، خو دا مهال په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چوکۍ له جنجالونو سره مخامخ ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د اکتوبر 3 د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان میرمنو په یو پلاوي کې د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان له یو شمېر استازو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي راډیو ته ویلي په یاد ناسته کې د افغانستان استازی نه و چې د دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسوي. دوی د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په تړاو د دغه سازمان له استازو سره کتلي وه. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استازي غلام اسحاقزي له ملګرو ملتونو غوښتي وه چې دی په خپل ځای پرېږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې وه. ټاکل شوی وه چې غلام اسحاقزي د 13 سپتمبر میاشتې په 20 نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وایستل شو. ښاغلی اسحاقزي وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د ملي ګټو او په یاد سازمان کې د دغه هیواد د کرسۍ د خوندیتوب لپاره په غونډه کې خپله وینا لغوه کړه. خو له کله چې د ښاغلي اسحاقزي د وینا په اړه له رسنیو خبرونه خپاره شوه، طالبانو په دې اړه تند غبرګون وښود او ویې ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین معرفي کړی دی، کوم چې تر اوسه دا کرسۍ نه ده ورکړل شوي. هڅه مو کړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له ښاغلي اسحاقزي او شاهین دواړو سره وغږیږو، خو یو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشروع نظام ټول اصول پوره کړي او ملګری ملتونه باید ورسره تعاملاتو ته چمتو شي.
د اسلامي امارت هیله دا ده چې د ملګری ملتونه له اسلامي امارت سره د یو مسؤل جهت په توګه تعاملاتو ته آماده سي. اسلامي امارت په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافي بلل کیږي هغه پوره کړي دي. هیواد پر ټول اراضي باندې بشپړ کنټرول لري او همدارنګه په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین تنظیم سوی جوابگو نظام تشکیل سوی ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپلې استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنې د 2022 زیږدیز کال تر مارچ میاشتې پورې وغځوو او په افغانستان کې د یو هر اړخیز حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دغه شانې په خپله اعلامیه کې چې په دې تړاو خپره کړې وه ویلي وه چې افغانستان کې د ښځو د بشر د حقونو د ملاتړو ماشومانو او لږکیو له حقونو به هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې منځ کې بیا عام افغانان چې حیران دي خپلې ستونزې د کوم استازي په وسیله د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته ورسوي په ټوله کې د دغه سازمان له چارواکو غواړي نن سبا چې دوی له ډېرو بدو ورځو سره مخ دي ورسره مرستې وکړي. قدرت الله او حامد:
زه له ملګرو ملتونو نه مې دا خواهش دی چې دوی خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. دوی د افغانستان ملت ته د خلکو ته د طالبانو په هغه باندې نه ګوري. د افغانستان خلک ډېر غریب دي، اوس مهال له یو بحران سره مخ دي. دوی باید
د ملګرو ملتونو سره غوښتنه ده چې په هر بخش کې زموږ سره مرستې وکړي، د صحي بخش کې، اقتصادي بخش کې. دا اوس ملت ټول ډېر ضعیف دی، نه کار شته، نه اقتصاد ډېر لوړ، هر شی قیمتونه ډېر بیه ولړه تللې ده، کار نشته، روزګار نشته. موږ سره دې خوراکي موادو د نورو شیانو کې مرسته وکړي.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ملګرو ملتونو مخکې تر دې افغانانو ته د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره پر نړیوالو پچوزنی غاک کړی دی. دغه سازمان وایي دی چې په افغانستان کې وچکالی او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نقدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
په کندهار کې د شیعهګانو پر لوی جماعت د برید تر ټولو کوچنی قرباني د شنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه 13 کلن ماشوم چې پر جماعت د برید پر مهال ټپي شوی و، د خپل کورنۍ دریم کس دی چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي امارت یا اسلامي دولت په بریدونو کې وژل کیږي. د هغه د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي. په دې اړه دغه راپور ته پام وکړي.
د شیعهګانو پر جماعت د حملې د کم عمره قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګا یا د شیعهګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمره قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لس کلن علي مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجي نعمت الله وروسته د رجبي د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په وروستیو بریدونو کې له ټپي کېدو وروسته د ژورو ټپونو له امله سا ورکوي. د ماشوم علي مسیم پلار درې اونۍ وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووژل سو چې د هم د ژورو ټپونو وروسته د شنبې په ورځ سا ورکړه. د وژل سوي ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرازق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی، د دوام قبر نو هغه د لمسی ټپي وو، زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځې په میرویس روغتون کې پروت و. نو خلکو راله، خارجیان راله، ایرانیان راله، ما بازاري ورته کال چې دلته زموږ یو ټکور ټکور ملک دی، دغه یو ځای ته انتقال کوي، دلته داسې د ده دوا نسته.
عبدالرازق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت دی توجه زیات کړي.
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دي، بې دفاع خلک دي، بې آزار خلک دي، په خدای دې قسم چې ډېر مظلوم دي، پر دې باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دي نه ونسي.
د داعش ډلې په روانه میاشت کې لومړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهبو پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې 130 کسان پکښې ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کیږي، خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دې خلکو ته ورپکو تکړي. په کندهار کې د شیعهګانو د جماعت د شورا غړي اسد الله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کسی که عملیات به عقده گرفته یا عمله را به عقده گرفته،
هغه کسانو چې د بریت مسؤلیت و معنی چای د تعقیب هڅونه کړه تر څو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنیسی، خو په عمل کې څه نه دي شوي او خلکو ته ثابته نه کړه چې په پیخه کې ښکیل کسان نیول شوي. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
امارت اسلامي مې خواهش ورسته کې امنیت مردمه بګرن.
د کندهار د لومړی حوزې اړوند د امام بارګاه جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپېته کسان ووژل او شاوخوا اویا نورې ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې شپږ ویشتنه ایران هیواد ته د درملنې په موخه ولېږدول سول، خو دیارلس کلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی و. له دې پېښې شاوخوا لس ورځې تېرېږي. طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین بنیسي او محکمې ته به سپارل کېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د نور بس د خبرونه در تخبرو، خو تر هر څه دمخه د خبرونو لنډي صفي ولاستانه ځای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش وایي تر څو چې افغان نجونې ښوونځیو او ښځې دندو ته نه وي ستنې شوي، دوی به خپلې هڅې ونه دروي. ګوتریش دا خبره پرون په خپل ټویټر لیکلې. نن د اکتوبر 23مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. دا ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 23مې په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي. افغانستان د 1946 کال د نومبر په 19مه له ملګرو ملتونو سره یوځای شو. یوناما په همدې مناسبت هم یو ټویټ کړی او ویلي دي چې افغانستان سره همکاري کوي. د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د ښاروالۍ له لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل شوي چې په جګړو کې وران شوي دي. د ازبکستان خلک نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رایه ورکوي. اټکلونه ښیي چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به بریالی شي. او نن ماښام د کرکټ د نړۍ دوه سرسخته سیال ټیمونه هند او پاکستان لوبه لري. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په لړ کې د دوبۍ په سټډیوم کې ترسره کیږي. اخو په نړیوال شلاوري جام کې به د افغانستان اوله لوبه سبا له سکاتلند سره وي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاسته. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نن د ازادي رادیو 19 خبرونه نور بس دی خبريږي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوي چې د افغان نجونو او ښځو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې اورو. دا خبرونه زمل علي بشیر پر مخ وړم او په دې خبرونه کې د نن ورځې تخنیکی چارې لما سره قادر جلالوف پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې به شدي څه ډول خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د دې خبرونې میلمانه مو زهره محمدي ده چې په ورستوي کې د شدو د لاریون له تنظیمونکو یوه ده. له دې سره به خبرې کوو چې دوی ولې مجبور سوي چې باید له خپلو کورو راووزي او لاریون وکړي. پر دې بل دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې له موږ سره خبرې وکړئ، زموږ له منیت څخه پښتنی وکړی او یا هم کومه تفسیر لري، نظر لري، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړی او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړی. موږ د تلیفون شمیرې دی 00420221120501. او که تاسو غواړئ چې د واتس اپ لاري له ازادي رادیو سره خبري وکړئ، موږ ته زنګ ووهئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221120501. تاسو زموږ غل ازادي رادیو او اوس هم موږ هڅه کوو چې د خپلې میلمنې سره زهرا محمدي سره د تلیفون لاله خپل اړیکې واصل کړو. زما همکار اوس هڅه کوي چې له دوی سره د تلیفون لاله زموږ اړیکې برقرار کړي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریو د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بستی یا شکست سکوت خبرونه روانه ده. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان نجونو او ښځو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خولې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې په دې خبرونه کې اورو. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې به ښځې څه ډول خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا هم له تاسې سره یو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
خبرونه ته بیا هم شرغ لاست. تاسیز مجغله ازادي رادیو اوري. په ازادي رادیو کې د نن ورځې خبرونه د شکست سکوت د دې خبرونه موضوع ده چې شذې چې فعالیتونه درلودل او هغه شذې چې اوس مهال پر کور ناست دي دندې له لاسه ورکړې دي او هغه نجونې چې شونځي ته نوري نستلای د هغوی ژوند به څه ډول کیږي او دوی څه ډول هڅه کوي چې خپل راتلونکي سام کړي او یا هم د خپل فعالیتونو لاله خپل راتلونکي وټاکي. پر دې موضوع باندې به خپل میلمنې زهرا محمدي سره خبرې کوو. اوس هم موږ هڅه کوو چې له خپل میلمنې زهرا محمدي سره اړیکه ټینګه کړو او د تلیفون له لارې دوی راواخلو چې زموږ سره خبرې وکړي. اوس هم ورځو ګورو چې ځینې اوریدونکي وي. بله اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې موږ سره د تلیفون یا واتس اپ له لارې زنګ راووهئ او موږ به ستاسو نظرونه د ازادي رادیو له لارې خپاره کړو. ستاسو غږ به له استودیو سره وصل سي او تاسو کولی شئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221205001 او د واتس اپ لاره تاسو کولای سي چې موږ ته زنګ راووهئ او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221201. اوس هم ګورو چې ځینې اوریدونکي وي. بله فکر کوم چې یو چا زنګ وهلی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله تاسو خبرې کولای سي. رغم له استودیو سره وصل دی. بل څوک برا واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
الو.
بل تاسو رغم مشترازي. سلامونه. خپل نوم وایست.
نوم محمد یوسف.
یوسف صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. د شکست سکوت خبرونه د ازادي رادیو. تاسو که کوم نظر لري یا کوم پښتنه لري زموږ میلمانه تر اوسه پورې نه دا وصل شوی خو موږ هڅه کوو چې دوی راواخلو. له اوریدونکو سره هم زموږ رابطه قطع سو. اوس هم ورزم یو ګورو چې که نور اوریدونکو وي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. فکر کوم چې نور اوریدونکو نسته. جلالوف صاحب وایي چې اوس مهال اوریدونکو نه لرو. چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کوي همداسې سمدستي به موږ له استودیو سره وصل کوو او له دوی څخه به د دوی نظرونه اورو. اوریدونکو یو ځل بیا به تاسو ته خپل شمیرې اعلان کړم. 00420221205001 دا د تلیفون شمیره ده او د واتس اپ شمیره 00420221205001. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې ستاسو ژغ مشترازي. مهرباني وکړئ خپل نوم وایست.
سلامونه. نیکی هیله احترامات جناب ملالی بشیر خور تاسو ته او د ازادي رادیو ټول ګلګل اوریدونکو ته سلامونه. وخت مو نیک مرغه.
وعلیکم سلام. که تاسو خپل نوم وایست مهرباني وکړئ.
خو خو سیمانه د ډیرو مرخواوند شي. زه عبد الله صافی يم بیا د سندونو کور لغمان ته سره تماس کین.
صافی صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبرې وکړئ چې په لغمان کې اوس مهال چې ښځې نور نسي کولی چې خپلو وظیفو ته ولاړې سي، خپل کارونه وکړي او پر کور پاته سوي دي، د دوی ژوند څومره نیمګړی سوی دی؟ تاسو چې په خپل کور او چاپیریال کې ښځې وینئ، دوی څومره خپل راتلونکي ته هیله منې دي یا مایوسه دي؟
نن خو خو سه جناب بشیر خور، تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اسلامي امارت راغې دی په خزو باندې بندیزونه ولګو، په خزو چارو وزارت هم امر بالمعروف ته ورکو، نو متاسفانه زموږ خزي په ډیر سختو شرایطو سره مخ دي، مکاتب بند دي، نو تی رواني مشکلات ور د موږ د سیاسرو خورګانو میندو سره دلته رواني مشکلات سره مخ شوی دي. تمام اورس په کورونو کې ناستی د خخت او دیوالونو شماري او د رواني مشکلات ستوندې پیدا شوی، نو هغه خزي چې موږ په وظایفو کې دي دند تر سره کوي، او څوک ډاکټران دي څوک مامورین دي، هغه ماشونه نه والا کیږي، نو د ډیر سخت مشکلات سره مخ دي. الله تعالی دی وکي چې دغه ستوندې او مشکلات نه ووزي، او اسلامی امارت دوی ته یو سیستم پلان جوړ کړي، د دوی معاشونه او دندې ته یو چاپیریال جوړ کړي چې دوی خپل دندو ته او پروګرامونو ته لاړ شي او خپل درسونه شروع کړي. ملالۍ جانې خور،
بلې صافی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د ښځو ژوند تقریبا په ټپه درېدل دي، نور چې دوی نسي کولای په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي، نو آیا فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی غږ واورېدل سي او طالبان به ښوونځیو ته د نجونو حق چې ورڅخه اخیستل سوی دی د زده کړو، آیا دوی ته به بیرته هغه حق ورکول سي؟
جناب ملالۍ بشیر خور، دوی متاسفانه اوس خو فعلحال دوی هر څه بند کړي، مکاتب هم بند کړي. په لغمان کې تاسو ته معلومات شته ده او نور ملګرو دوستانو ته هم چې شپږمه پورې مکاتب خلاص دي، او ډاکټران زموږ همدارنګ وظیفو ته ځي، معاشونه نشته، نو دوی داسې اړ شوي دي چې خپل وظیفې او دندې پرېږدي، ځکه هلته دوکانداران نه قرضدار شوي دي، نو دا شته ښځې د دوی سقوطونو حالاتو سره مخ دي، دوی هم وظیفې پرېږدي، که معلمین دي زموږ که ډاکټران دي، دوی هم وظیفې پرېښودلو ته اړ شوي دي، باید دوی به یو پسپلان نیولی چې خپل وظیفې پرېږدي، ځکه هلته معاشونه نشته ده، نو دوی که چیرې دغه شی حالاتو ته ادامه ورکړي، نو نور به هم سقوطي حالات افغانستان کې راشي. متاسفانه باید د اسلامي امارت داسې کار وکړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکړي، او انشاءالله مکاتب شروع شي، نو دوی به پر مخ لاړ شي. که چیرې دوی داسې کارونه وکړي ښځو ته ونډه ورنه کړي په حکومت کې، او دوی د مکاتبو دروازې هم داسې بندې وساتي، همدغه رنګه د ډاکټرانو معاشونه وځنډي، د ښځینه ډاکټرانو او همدارنګه د نورو موسساتو معاشونه، نو د سقوط حالات سره به مخ شي، نور به حالات ډیر خراب شي. ملالۍ خور،
صافی صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی و، موږ تاسو تبصره واخیستله اوس ورځو یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ډیره مننه، سلامت اوسئ. تاسو خپل نوم وایست؟
زه وکیل احمد ځلان د میوند ولسوالۍ څخه سره فارغ یم.
ځلان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. فکر کوم چې زموږ اړیکه له دوی سره قطع سوه، اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، سلامونه، ازادي راډیو ده. بلې سلام، زموږ غږ تاسو ته درځي.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، سلامونه خورجانې، قبول کړئ زما.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او کومه تبصره کوي؟
نوم خورجانې محمد یاسین ده، د ننګرهار خوګانو نه.
یاسین صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی د خوګانو څخه. تاسو د نورو افغانانو سره د دې رادیو له لارې کومې خبرې، کومې تبصرې شریکول غواړئ؟ تاسو کلمړی په دې اړه باندې موږ ته ووایاست چې تاسو په سیمه کې وروسته له هغه چې د نجونو ښوونځي بند سوي دي، نجونې په څه وضعیت کې دي؟
خورجانې، زمونږ په دې منطقه کې
حالات خیلی شکر او جنجن مکتب تزی تقریبا تر لسم سیمه پوری زی دو لسمه پوری زی نو داس یو کم بندیز مونږ نه درېدل او د خاریاتو پانتونونه مثلا هغه پانتونونه چې شخصي پانتونونه شروع دي او نور دا دولتی پانتونونه چې کوم دي د لکانو پر مخ هم تړلي دي چا نتایج اعلان کړي دي او نور داسې کوم پته نه لګیږي. نو باقي زمونږ منطقه یو خبره دا ده چې د اقتصاد د نگانه زمونږ دا د وطن خلک چې کوم دي دا ډېر غریب دي او دلته بېخي اقتصاد خو بېخي دومره ات ته رسېدلی دی او بل دوی دلته چې کوم دي دوی خپله وسه پورې دا توان نه لري پوه شو په خلکو یو بل سره په تا ما باندې ډوډۍ خوري نو خورجانی نو دا به یو دولت څنګه جوړ کړي او نظام به څنګه جوړ کړي یا به یو قانون پرمختګ څنګه کوي. مثال دا یو خلکو دپاره هم یو ویره راځي. پرون زما خپله یو ویره راغله چې مثال زمونږ نور داسې یو سیریال هغه درې مورچب سیریال ما کاته دغه سیریال هغه مې په دې هغه کې ولیدل په دې منطقه کې چې مثال هغه یو ساحه ماحول داسې دی چې خلک بېخي د دې نه بېخي آګاه نه وي څه کېږي څه نه کېږي.
او تاسو که د اقتصاد په اړه باندې خبرې وکړې چې د خلکو اقتصاد خراب شوی دی او خلک خپل د ځان غم نسی خوړلای نو بیا به د نورو خلکو څه وخوري چې راځي ورته وایي چې موږ ته ډوډۍ راکړئ. آیا داسې سوي دي چې طالبان د عادي خلکو څخه د ډوډۍ غوښتنه کوي د دوی څخه ورته وایي چې موږ ته یا ډوډۍ راپخه کوي یا راته ډوډۍ راکړئ دغسې پېښې سوي دي؟
نه خور جانې داسې نه دی کنه. خو دا خلک دلته چې کوم دي د همدې کور کلي خلک دي مثال بلد دي بل دلته دا خلک مونږ یو نوم لرو د پښتو په نامه نو چا هغه کمی نو مونږ داسې یو چاته نه شو والی چې ته مثال مه راځه ما سره ډوډۍ مه خوره ځکه مونږ ملت 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 دی او دولت دولت دی. ملت سب باید څوک نه وځوروي نه ورسره کار ولري. مونږ ملت دي مونږ خپل کار کوو. مثال زمونږ خپل دنیاوي کارونه معلوم دي او دولت دولت کارونه معلوم دي د هغې به مونږ مثال احترام کوو قانون دار سبې منو. خو داسې خو نه خور جانې وزه د خپل عزت د خاطره خو نشم کولی دوته وایي دلته مه راځئ عقلن که ورته وم یایم خپله په داسې یو ماحول دی چې مثال په دغه حالاتو کې مونږ د کور نه مثال دا تېر نظام کې اردو کې زما یو ورور وراره او دوه ورونه نور نو هغه داسې مړه شول چې دلته مخکې لکه مثال داسې خوشمخي او خلوشتل به و. اوس هم خلک په دې ویره کې دي چې دا څنګه یو قومندان یو مسؤول دی یو حوضې د یوې ساحې نه دی معلوم. باید معلوم شي چې مثال خلک هلته خپل مشکلات یا سبا ته تا ته کوم مشکلات پېښېږي چې ته دغه مشکلاتو غم وکړي. شر ناپرسان د خور هر څوک په خپلو غمونو کې ډوب دی. نه د چا پښتنه شته نه د چا ښه شته نه د چا بد شته دی نه چا مرستې مرګلي ملتونه. زه خپله شپې دولس یوه پورې ازادي راډیو خورجانې اورم. ما اوسه پورې داسې یو دا کوم خبرونه زه اورم د مرستې خو بد ما په دې ساحه کې نه څه لیدلي. په خپله داسې یو حالات کې هم چې زما یو وراره دی مثال داسې یو طرف ته حرکت کړی دی نو هغه سره بېګا غږېدم چې هغه مشکلات ښه بد نو دا د وطن حالات داسې دي. داسې یو حالات ته راغلي ولې مونږ افغانان انسانان نه دي مسلمانان نه دي. یا مثال مونږ دا مونږ نه پېژنو مونږ دا حالات نه پېژنو. هغه د ترکیه نه ماته ویډیو راولېږل هلته چې ما دا زنانه حال وکتل په جمعیتونو کې نو ما وی چې مونږ خو په واقعیت مونږ خو د نړۍ په سطح هغه مسلمانان یو خورې په دې کې به زه ګناهګار شم. ما د خدای ګناهګاری چې مونږ هر رقم مثال خو خیر خلک یو په دې هر څه پوهېږو. مونږ سره یو لوبه ده مونږ سره یو سیستم دی روان دی افغانانو سره خرچېږو پردیو ګټو دپاره خورجانې بس ته نور بس افغانان باید ونه وځورول شي او افغانان بس تر کومه ځورېږي. په هر کور کې یو کونډه په هر ځای کې یو کونډه په هر ځای کې یو یتیم هر کور تباه برباد خورې.
او ځلان صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا خلک ورځي د خلکو کورو ته او بیا ورسره ډوډۍ خوري. دغه طالبان دي او د همدې سیمې خلک دي که نور د نورو ځایو څخه راغلي خلک وي دغه خلکو په کورو نه نوځي؟
خور جان دا دغه ساحې یو مشر وي مثال هغه مشر وي په هغه مشر سره نو بیا د هرې ساحې هلکي په جیراګان نه ورسره وي مثال چپلیار نه ورسره وي سرخود یو بل ساحې نه ورسره وي. دو داسې مثال خپله یو ساحه ده صحیح ده ولسوالي ده هغه ولسوالي چې کومه ده معلومه ده ځای معلوم دی. باقي څوک چې یو څه مشکل لري اوس هم ځي ولسوالۍ کې عریضې کوي په ولسوالۍ کې مثال عریضې کوي ځکه دغه فیصلې چې کومې دي د دې مجاهدینو فیصلې یو خو خلک په دې ره کې دي نو هغه د مجبوري نه هم د هغوی فیصله او د هغوی هغه هر څه مني مثال ځکه چې حالات داسې دي خورې چې دلته ګم حالات کې داسې یو سیستم نشته ده چې مونږ پښتنه څوک وکړي. اوس بېخي خورې نو دا حالات داسې دي چې لکه مونږ چې بېخي انسانان نه یا د چارپیانو
پیساب مونږ پسنه پویګو او که څه وایو نو وې د خپل خلینو ور ما خل نه داسې خبره زما بل ما ته چا وکړل وای چې نو بعد خلوب دا باسونه ما کوي او خلوبو ته خلې ته خلوب واچو خو دا یو خبره ده چې په مثال دی ملت دی 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 یو زیات مشکلات خبرې نو نشي کوله یا دا غي مشکلات خو لري داسې ګم حالات نه سوق مثال نشي کوله چې یو سوي یو دی وی اکلن زمونږ په ساحه کې باندې
سلامت اوسئ ستاسو د وخت څخه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ستاسو نظر مو واورید اوس هم ورځو خپلې میلمنې ته قادر جلالوف صاحب وایي چې زموږ میلمنه زهرا محمدي له موږ سره وصل سوې ده زهرا جانې ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز تشکر زنده سلامت باشین
زهرا جانی یو ځل بیا هم شرغلاس تر توایو تاسو په دې ورستې کې د شذو د لاریون د تنظیم کړي دی او دوی د دوی مشرۍ مو کړي د په یو شکل او لارو کوڅو تر وتلې اس چې د شذو د حقونو لپاره خپل ژغ پورته کړي تاسو که مشته لمړی دغه واس چې څه لامل سو چې تاسو باید اړې سي یا مجبور سي چې لارو کوڅو تر ووزي
درست است. بله ما چند برنامه که خانم ها البته ما یک تیمی هستیم که خودجوش هستیم ما نه کدام نماینده داریم که یا کدام کسی حامی داریم در خارج نه در داخل که البته این گپ به خاطری به شما میگیم که اکثریت مردم ما را یک تیم کیساز میگه و یک تیمی که مربوط موج تحول فوزی کوفی باشه یا خانم فتانه گیلانی باشه نه ما تمام ما با قلب پاک با احساس پاک به جاده بیرون میشیم همه ما کسایی هستیم که دکتر داریم مدیران مکاتب از بین ما معلمین است تمام از اینا فعالین مدنی هستند که بیرون شدیم ما مجبور به خاطر بیرون شدیم که فقر و تنگ دستی به اوجش رسیده اینقدر فقر بدبختی تنگ دستی دامنگیر ما شده که حتی اکثریت کسایی که ما داریم در تیم ما و که در جامعه ما مجبور به فروش اموالشان شدن مجبور به فروش اولاد خود شدن حتی مجبور به فروش کلیه خود شدن که تا که زندگی خود پیش ببرن سه ما معاش کارمندان دولت پرداخته نشده ما مجبور به این شدیم که ما به جاده بریزیم و صدای زیر بلند کنیم که کار نان آموزش
بله زهرا جان تاسو ول چې خلک ارسوي د چې د خپل کور شیان او اموال و پیری وو خرڅ کړي تاسو کولای سي چې مشته دغه سیوا یا دوی کیسې وکي چې زموږ خلک افغانان چې د تاسو ژغ اوري دوی پوس چې څه ډول وضعیت روان دي
وضعیتی است که یک خانمه که میشناسم که از جمله خانواده ما است یعنی از جمله خویشاوندان ما است مجبور به این شده که ظروف آشپزخانه خود مثلا ظروف جدید کارتنبستی خود او را بفروشه که حداقل یک پولی داشته باشه که روزانه خوراکی به خود بخره به خودش به خانه به اولادش و اکثریت زنای خانواده های افغانستان سرپرست خانواده بودن ما در این جنگ چندین سالی افغانستان ما شهید دادیم ما زخمی دادیم کسایی هستند که توانایی کار ندارند مثلا در این رای جهاد یا در رای مبارزه با دشمن فلج شدند مرمی خوردند زخمی هستند نمیتونند کار کنند خانمش یا خواهرش یا مادرش سرپرست خانوادش هست یا خانوادهایی که شوهر ندارند و بیوه هستند یا برادر و پدر ندارند نانآور خانواده هستند اکثریت خانم ها خانه نشین شدند امروز وزارت امور زنان که اکثریت کارمنداش زن بود امروز در خانه شیشته کارمندای وزارت مالی امروز در خانه شیشته کارمندای بانک‌ها در خانه شیشتن و مثل از این خبرنگارای تلویزیون ملی که زن بودن یک تعدادش تمامش در خانه شیشتن اینا همه بدبختی بار میاره
بله زهرا جانی که تاسو خپل کیسه مشته وکي استاس په کور کې جونیسته او ها اوس چې هغه شونځي ته ندزي څه ډول وضعیت سره مخامخ دي
بله از ما یک خواهر ما در دانشگاه کابل درس میخوانه و از جمله مو صنفی است که صنف اداره و پلیسی ما که در گذشته امارت اسلامی باعث شده بود که یک آدم یعنی خود انتحار بسازه یا تیرباران کردن دانشجویای دانشگاه کابل یک صنف اداره پلیسی که در او جمله خواهر ما از امو صنف یعنی زنده بیرون شده فرار کرده اما امروز دانشگاه کابل مسجد است او اجازه از این ندارد تا زمانی که اطلاعیه امارت اسلامی پخش نشه که این اجازه دانشگاه برای دخترها باد است یعنی این دختر فوق العاده آرزوش به ابهام رفته و دیگه ای که خواهرزاده ما است که صنف 7 مکتب بود، امروز او اجازه نداره تا وقتی که امارت اسلامی به او اجازه نده که او به مکتب بره. و یک خواهر ما طبقه ذکور درس میداد صنف 8 که او حال اجازه نداره که به مکتب بره و از شاگردش که از جمله طبقه ذکور است او را تدریس کنه. مثل خانواده ما چندین خانواده های نمی قسم هستند که امروز بیکار شیشتن و امروز و از کتله که خوارزاده ما این قدر وضعیتش خراب است که من تا از اون ویدیو دارم، اگر خواست این امروزتان شریک میکنم که وقتی که صحبت کرد راچی با مکتب خود عشق ریخت، عشق ریخت و گریه کرد که من میخواستم جراح قلب شما امروز در خانه شیشتیم. ببخشید من خود اگر تو کنترول کردن نمیتونم در صحبت های خود.
بلی استاسی خبری ده در کوردی او پداسی حالاتو که چه شدزو خپل جوان درلوده دوی کولای سوی چه ده باندی لارسی وظیفه واخلی، دوی ده خبرو کولو حق درلود، ده زدکلو حقی درلود، ده اولادو ده سرپرستی او شونزیو تا ده خپل اولادو ده لیجلو حقی درلود، ده هر چه بانس ول اوس وضعیت یعنی ده روانی لحاظ چنگ ده زهرا جانی یو خدا غده چه پر خلقو باندی ده اقتصادی لحاظ شارونه زیات سوی دی، بلی خواته دا چې شدی په کورونو کې باندې سوی دی او د باندې د وټلو حق نه لري، خپل زده کړې نس کولای او کار ته نس تلای، د دوی رواني وضعیت څنګه دی؟
وضعیت رواني بدتر شده. همگی گفتم که وقتی که آرزوهایی که دوینده داشتن او آرزوهاشان مشخص نیست، ولی بای پام رفته. همگی گفتم خواهرزادی من میگه شب و روز ما در جای خواب خود گریه میکنم که چرا وقتی خواهر خوردم اگه سنف 4 از یه اجازه را داره به مکتب بره، و اما من اجازه را ندارم. من خود میخواستم در اینده جراح قلب شوم. یا خواهر من که در گذشته سنفش گفتم هم سنفی ها شهید شدن، زخمی شدن، امروزی اجازه را نداره که دانشگاه بره. چرا که امارت اسلامی را میگه که ما در چارچوب شرعی تنظیم میکنیم، اگر زن بیرون بره چور میشه. چرا زن در گذشته چور نشد؟ اینا به ما محدودیت وضع کردن. وضعیت روانی هیچ زن خوب نیست. حتی ما حتی در شعارهای خود در برنامه خود صدای مردم بلند کردیم، گفتیم که ما صدای مردان گرسنه هستیم. مردانی هم هستن که معاشات خود در دولت نگرفتن یا نظامی بودن که امروز خانه نشین شدن، کارمند امنیتی بودن که امروز خانه شیشتن، و یایی که دخترشان پیرن اجازه نداره به مکتب بره، یا خانمشان اجازه نداره به کار خود بره.
بله.
وضعیت روانی خانم و مردان خوب نیست.
زهرا جان تاسو چې لاریون وکړ په مظاهره کې، د مظاهره د جریان کراته وایست چې تاسو سره څه ډول برخورد وسو؟
ما چندین مظاهره داشتیم. یک مظاهره که وقتی که رئیس استخبارات پاکستان داخل کابل شد، در حالی که امارت اسلامی را میگفت که ما اشغالگران از افغانستان بیرون کردیم که هدفشان امریکا بود، اما جانشینش نماینده پاکستان، رئیس استخبارات پاکستان داخل کابل شد. ما صبح از او مظاهره کردیم در پیش مقابل سفارت پاکستان که اونجا ما فیرای هوایی بالای ما شد، خبرنگارای ما لاتکوب شد، دختراشان لاخ خوردن. از او بعد هم چند برنامه دیگه داشتیم که همینطور سرکوب شد. پیش رابی بلخی ما مظاهره گرفته بودیم به خاطر اینکه مکاتب تا وکی بسته می باشه و صنف 7 تا بالا چرا اجازه مکتب رفتن ندارن، که سرکوب شد، قطعاتشان جا آمده بود. و روز قیام احمد مسعود او روز هم ما بیرون شدیم که ما هدف ما این بود که ما دانای خود دهنای خود بند کردیم. ما گفتیم شعار بلند نمی کنیم، اما فقط شعار ما، متن ما در روی شعار ما و صدای ما را مردم، یعنی متن ما را بخوانن و به ما جوابگو باشن جامعه ملل. اما بازم ما سرکوب شدیم، قطعات بدری خود خواستن، ما محاصره شدیم، چهارا و بنارای ما پاره شد، دختران ما ضرب و شتم شد. و روز گذشته که ما مظاهره داشتیم به خاطر فقر و تنگ دستی و ای که ما شعار دادیم که از فقر می نالیم و از فرق بیزاریم. ما وقتی که راهپیمایی شروع کردیم تقریبا در دقیقه اول خبرنگارای داخلی و خارجی ما را چنان لطکوب کردن که شما ویدیوشان را شاید دیده باشین که پخش شد، جهانی شد، که با قنداق حتی او که میگه که من خبرنگار هستم، آیم ژورنالیست، میگه بدپدری قسم ژورنالیست نالد و به او فحش میده و او را ناسزا میگه و او لطکوب میشه. ما بسیار مشکلات داریم، اما بازم آرام نمیشینیم تا زمانی که حق ما را که اسلام به ما داده او را به ما پس بدن.
بله. آیا تاسی فکر کوی چه ستاسی در طول حالی زلی به کمه نتیجه ورکدی؟
هیچ زحمتی بیهوده نیست، هیچ کاری بیهدر نمیمانه. انشاءالله صدای ما را شنیدن که امروز اگر مکاتب در مزار باز شد یا در زابل باز شد، و انشاءالله در ولایت دیگه انشاءالله باز میشه از زحمت ها و از سرصدای ما است. اگر ما را مردا که ساز خطاب کنن و اگر زنا ما را مترجمین امریکا خطاب کنن، ما امروز زنده، یعنی ما منتظر مرگ خود هستیم. ما جان به فدا میتیم که نسلای بعدی ما آرام شوند و به آرزوها و خواستای خود برسند. انشالله هیچ کاری بیهوده نیست. صدای ما شنیده میشه. جامعه ملل رفتار اینا را در مقابل ما میبینه و اینا را تا زمانی به رسمیت نمیشناسد تا کارای ما را، یعنی مکاتب باز نسازند، رفتار خود در مقابل زن و کارمندای زن و ادارات اجازه بدهند.
ډیر زیات مننه زهرا جانې چې تاسې وخت و ایستی او په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ. زموږ اوریدونکو تاسې خبري واورېدې او د شذو ژغمو د دې رادیو لارې تر افغانستان ورساوه. اوریدونکو تاسې زموږ د ملمنی زهرا محمدي خبري واورېدلې چې د شذو د حق لپاره د لاریون له تنظیمونکو یو ده. د دې خبرونه وخت پاتې رسیدلې دی. بل اونې به بیا له تاسې سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.